الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه کی هیلی ومنی د تهران رادیو له مازیګرنۍ او ساعت خبرونې سره زلی اسقر عبیدی سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سویو. نن د یک شنبه ورځ د 1444 المریز کال د غبرګولی د میاشتې 15 نیټه او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1446 قمري کال د ذلحجې د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. قدرمنه اورېدونکو، نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې به په اسرائیلو باندې د ایران د جمهوریت د عملیاتونو په اړه معلومات درکړو. له هغه وروسته به هم په اسرائیل رژیم باندې د ایران د برید ورته د نړیوالو د غبرګون پاکله د دوو افغان کارپوهانو په ګډون سره د هنداري تحلیلي خبرونه واورئ. ورپسې به هم په تېره اونۍ کې د ایران مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې د خپرونې یوه تازه برخه درته وړاندې سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/space زموږ د پاڼې درک دی، او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریکولی سئ. وس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران خارجه وزیر ویلي چې ایران به خپل مشروط دفاع ته په زور سره دوام ورکړي. سیونیستی ماهر وایي چې آخر به اوربن لپاره زارۍ کول ته مجبور سو. کارپوهان وایي چې ایران ستراتیژیکي توغندیزې زیرمې لري، او د پاکستان او ترکیې مشرانو د اسرائیل رژیم د یرغلونو د بندېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتونکي سو. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سیونیستي رژیم د یرغل په غبرګون کې ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت به خپل مشروع دفاع ته په پوره قدرت سره دوام ورکړي، او زموږ وسلوال ځواکونه به خپلې دندې په پوره اقتدار سره ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سیونیستي رژیم د یرغل په اړه وویل، دا ځل سیونیستي رژیم د نړیوالو قوانینو یوه نوې سره کرښه تر پښو لاندې کړې چې د ټمی تایساتو پر وړاندې بریتو. دا د نړیوالو قوانینو له نظره یو لوی سرغړونه ده، او په هر حالت کې منع دی، خو له بده مرغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې مسلې ته بې پروا ده. د سیونیستي رژیم امنیتي ماهر یوسی میلمان په ایران باندې د دې رژیم یرغل او بیا د ایران ځپونکي ځواب ته په اشاره سره وویل، که حالات هم دا شان دوام وکړي آخر به مجبور سو چې د اوربل لپاره ایران ته زارۍ او ننوتنه وکړو. هغه د سیونیستي رژیم سیاسي او پوځي مشرانو ته په خطاب کې ویلي، د لا زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره له ټرمپ څخه د مرستې غوښتنه وکړئ چې د یوې موافقې د لارې دغه لیونتوب ته د پای ټکی کښېږدوي، که نوی نو په اخر کې بازارۍ ته مجبور سو چې بیا به ایران هم ونه مني. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو له تیرې شپې څخه د وعده صادقې سي تر عنوان لاندې د عملیاتو شپږمه څپه پیل کړې، او په ترڅ کې د تلابیب په شمول د نیواکي فلسطین مختلفې سیمې په توغندیو او بې پیلوټو الوتکو سره په نښه کړې. په دې عملیات کې ایراني توغندۍ د اسرائیل رژیم له دفاعي سیستمونو څخه په تېرېدو سره د اټومي مرکزونو، د وسلو د جوړولو تحقیقاتي مرکزونو، پوځي اډې، هوایی میدان په شمول مهمې سیمې په نښه کړې دي. عربي پاوزي کارپو د سيونيست رژيم د يرغلګرو او ترورستي بریدونو په اړه د ایران د ستراتيژیکو توغندیزو زیرمو او د سيونيستانو د بد برخلیک خبر ورکړ. جنرال فايز الدويري وویل ایران د توغندیزو شارونو او ستراتيژیکو توغندیزو زیرمو خاوند دی او دا په دې معنی ده چې که جګړه دوام وکړي د اسرائیل لپاره به ډیر تریخ راتلونکي په تمه وي. الدويري د عملیاتو په ارزونه کې زیاته کړه د سيونيست رژيم د بریدونو په وړاندې د ایران غبرګون باید درې اړخیزه او ترکیبي وي ترڅو کاري ګزار سيونيستان ته ورکول سي. یعنی په یو وخت بې پیلوټ الوتکې بالستیکې توغندۍ او هایپرسانیک مشکونه وکارول سي. قدر منو اوریدونکو بیا به هم د سيونيست رژیم د يرغل په وړاندې د افغانستان د غبرګون په باب از موږ خبريال یو راپور چمتو کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
افغان شنان دی وای د اسرائیل تقلبی رژیم د دې حق نه لري چې د نورو هیوادونو لپاره تګلارې وټاکي. د شنان په باور د اسرائیل تاریخ له ظلمونو او تیرې وډکته او یو ورځ به د نړۍ د جغرافي ووزی. د ننګرهار په انتونو سره د چارو شنون کې عبد اللطیف ملوای اسرائیل داسې یو هیواد په توګه چې تاریخ په ظلمونو ولاړ دی، په فلسطین او ځانګړې توګه غزه کې بشري ضد سرغړونې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري. ملوای د دغسې یو کرکجن تاریخ لرونکی تقلبی هیواد هیڅکله هم د دې حق نه لري چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کلاس وهنه وکړي او یا د هغوی لپاره تګلار وټاکي.
اسرائیل د یو هیواد په توګه او د دې یو هیواد په توګه چې تاریخ په مظالمو باندې بنا ده، ظلمونه کوي او په فلسطین کې، په غزه کې دا وروستي جنایت چې دوی کړی دا د بشر په تاریخ کې داسې جنایت دی چې هیڅ بشر د دې نه مخکې وروسته لیدلې نه دي، مخکې نه دي لیدلې او وروسته به هم ونه ګوري. نو دغسې یو هیواد په توګه باندې هیڅ د دې حق نه لري چې یو بل ملک ته ووایي چې تاسې اتومي وسلې جوړوئ یا نه جوړوئ.
مل وایي پر ایران د اسرائیلو د برید تر شا د امریکا ملاتړ په هیڅ صورت نشي پټېدای او څومره ظلمونه چې اسرائیل له مسلمانانو سره کوي امریکا پکې په برابره توګه شریکه ده. د پوهنتون استاد او د چارو بل شنان د حاکم مشفق بیا وایي هر عمل عکس العمل لري او اسرائیل د ایران پر خاوره د خپل ترسره کړي عمل په بدل کې د ایران اسلامي جمهوریت د لورې د همداسې عکس العمل وړ او مستحق وو.
دا چې اسرائیل په ایران باندې د توغندیو برید کوي نو دا له دې نه خالي نه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت به هم د اسرائیل په مقابل کې عکس العمل وښایي. څنګه چې ایران ته تلفات اړولي دي په غټه کچه باندې نو ممکن اسرائیلو ته هم په دغه کچه باندې یا په لوړه کچه باندې نقصانات واړي. نو دا هر عمل چې د عکس العمل لري او د ایران کړنه چې دا د اسرائیلو په مقابل کې داغه عمل عکس العمل د چې کوم اسرائیلو.
هاخوا د پوهنتون استاد او د چارو بل شنون کې محمد ګلاب توحیدیار بیا وایي امریکا او لویدیځ هیوادونه د اسرائیلو د هرې کړنې تر شا ولاړ دي. نو موړی وایي کله چې اسرائیلو پر ایران بریدونه کول دوی چپه خوله وو، خو د ایران د غبرګون په مهال چې دای قانوني حق دی بیا پر اسرائیلو د ایراني الوتکو او توغندیو د بریدونو مخنیوی کوي. محمد ګلاب توحیدیار وایي اوس یې وخت را رسېدلی چې اسلامي هیوادونه سره یو موټی شي، د اسرائیلو د ظلمونو پر خلاف خپل غږ پورته کړي او د هغې پر خلاف ودرېږي.
هغوی په ایران باندې حمله کوي، توغندي ولي، خو کله چې د ایران توغندي یا د ایران بریدونه په اسرائیلو کېږي نو د دوی هغه درون الوتکې یا د دوی توغندي د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو د هغوی په واسطه راګرځول کېږي او شنډېږي. نو معلومیږي چې تر څنګ هغوی ولاړ دي. په دغسې حالاتو کې باید اسلامي نړۍ یو موټی شي.
په ټوله کې شنان او د نظر خاوندان پر ایران د اسرائیلو هوایي توغندیز بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او بشري حقونو د نړیوالو معیارونو خلاف بولي او له نړیوالو غواړي چې د اسرائیلو قبله ورسمه او له دغه ډول بشر ضد جنایتونو یې راوګرځوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونو له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. د پاکستان او ترکیه مشرانو د اسرائیلو د يرغلونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقداماتو غوښتونکي سو. د پاکستان لومړي وزیر او د ترکیه ولسمشر د سيونيست رژیم جنایتکارانه کړنو ته په غندلو سره د نړیوالې ټولنې څخه د اسرائیلو د يرغلونو د مخنیوي غوښتونکي سو. د پاکستان ولسمشر شهباز شریف د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیلو له لوري پر ایران د غیر قانونی او غیر موجه یرغل لامل د سیمې د خورا اندېښمن حالت په اړه خبرې وکړې. دوی ټینګار وکړ چې د اسرائیلو پوځي بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تر پښو لاندې کوي، چې د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانین سره په بشپړه توګه په ټکر کې دی او د سیمه ییز او نړیوال سولې ثبات لپاره جدي ګواښ دی. د سیونیستي رژیم چارواکو منلي چې د ایران د پراخو توغندیزو بریدونو په سیوري کې تېرې شپې ورځې خورا سخت وې. د سیونیستي رژیم مشر منلي موږ یو سخت او خپه کوونکی سهار پیلو. د دې رژیم د کورنۍ جبهې قومندانان هم ویلي تېره شپه د اسرائیل لپاره خورا سخت وه. موږ لا هم په باتیام کې د ورکو کسانو چې تر کنډوالو لاندې دي د هغوی په لټه کې یو. د سیونیستي رژیم د یرغلونو په غبرګون کې د ایران سخت ځواب په نیواکی فلسطینیان او اسرائیلی رژیم خاورو کې پراخ ویجاړیو لامل سوی دی. د سیونیستي رژیم په خوانی لومړي وزیر د تل ابیب د بیوسی په اړه په یو اړخیزه توګه د تهران پر وړاندې ودرېدو او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل یوازې د ایران د نظام سره د مقابلې توان نه لري. د جمعې په سهار د سیونیستي رژیم د یرغلونو په غبرګون کې د ایران د اسلامي جمهوریت سخت ځواب چې له امله ایهود باراک د دې رژیم د بیوسۍ په اړه د تهران سره په یوازې توګه جګړه کولو اعتراف وکړ. هغه ویل اسرائیل یوازې د ایران سره د مقابلې توان نه لري او په یوازې سر ورسره جګړه نسي کولای. د سیونیستي رژیم په خوانی لومړي وزیر د ایران پر وړاندې ورستی یرغل کې د اسرائیلو د لوی بریاوې ادعا وکړه. وویل موږ پر ایران برید کې لوی بریاوې لاسه کړی او اوس د یوې سختې وجدې ننګونې سره مخ یو او د یوې وجدې او دردناکې ازموینې په درشل کې او باید امریکې څخه مرسته واخلو. د چین د بهرنیو چارو وزیر د سیونیستي رژیم له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې پر ایران باندې د اسرائیلو ترهګریز برید په کلکو ټکو سره غندلی او دا د نه منلو وړ بللی او د نړیوالو قوانینو خلاف یې ګڼلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د دې هیواد خارجه وزیر وانګی د اسرائیلو د خارجه وزیر ګدعون سائر سره په ټلیفوني تماس کې د لویدیځې آسیا د وروستیو حالاتو په اړه د چین پریکنده دریځ سرګند کړی دی. هغه د چین سولغواړي بهرني سیاست ته په اشاره سره په سولېزو لارو چارو د اختلافاتو د واردو په ضرورت باندې ټینګار وکړ او وویل چین تل د نړیوالو کړکیچونو د حل لپاره د زور او بندیزونو استعمال ناسم بللی دی. وانګي وویل پر ایران د اسرائیلي رژیم وروستی برید په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او زیاته کړه په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د ایران د اټومي مسلې لپاره سیاسي حل لارې ومومي، دا ډول پوځي اقدام د منلو وړ نه دی. د چین خارجه وزیر د ایران او اسرائیلو وضعیت د سیمې د ثبات لپاره کلیدي وباله او خبرداری ورکړ چې زیاتېدونکې ترینګلتیاوی کېدای سي منځني ختیځ د پراخو ګډوډیو په مخ بوزي. د ایران د راپور لم بخښنه غواړم، د ایران د راپور له مخې د 1404 کال د غبرګولي 23مه د جمعې په سهار پر تهران او یو شمېر نورو ښارونو د سیونیستي رژیم د ترهګریز برید له امله یو شمېر پوځي قومندانان، ساینس پوهان او ولسي وګړي شهیدان شول. د دغې وحشتناکې حملې وروسته د اسلامي انقلاب معظم رهبر په خپل پیغام کې وویل سیونیستي رژیم باید د سختې سزا په تمه کې اوسي. د اسلامي جمهوریت پیاوړي وسلوال ځواکونه د خدای په مرسته به دا رژیم پری نشتی. یوه ایبری رسنۍ راپور ورکړ چې سیونیستي رژیم په یوه پټ عملیات کې خپلې ټولې غیر پوځي الوتکې دریو هیوادونو ته استولې دي. د ماریو ورسپانی لیکلي د اسرائیلو امنیتي ادارې په یوه پټ عملیات کې د ایران د احتمالي توغندوي بریدونو له امله د احتیاط په توګه د اسرائیلو د هوایي شرکتونو پورې اړوند ټولې غیر پوځي الوتکې قبرس، یونان او امریکې ته استولې دي. دغو رسمانو لیکلي چې د الال، ارکیا، یسرائیر او ایر حیفا شرکتونو سره د الوتکې د سمدستي او چټک لیږ لپاره همغږي سوې ده. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصرہ.
قدر منا اوریدونکو په اشغال سوي سیمو د ایران د بریدونو نوې څپه د سوینس رژیم زړه ته یو ستراتیژیک ګزار زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې له چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي، د واده صادق دریم عملیاتو په دوام کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه او نن سهار یعنی یکشنبه د نیواکي فلسطین دننه د پوځي انرژي او زیربنایي اهدافو په وړاندې د پراخو توغندیو او ډرون بریدونو لړۍ پیل کړه. په ځانګړي توګه د حیفا بندرې او د تل ابیب جنوبی سیمو دوه مهمې او ستراتیژیکې سیمې د عملیات په درې مرحلو کې تر سره سوال چې پکې د توغندیو دوه څپې بریدونه او د ډرون نفوذ شامل وو او سیونیس رژیم ته درانه او بې ساري زیانونه واړول. لومړی پړاو د حفا په نشه کول د اسرایلو د تیلو رسولو زړه د بریدونو په لومړۍ څپه کې چې تیره شپه پیل سوه د شمالي اشغال سوي فلسطین په حفا بندرې ښار شاوخوا څلوېښت ایراني توغندۍ ومشتې. د حفا چرنځای چې د اسرایلو د شپېته سلنې څخه ډېر تیل چمتو کوي وسوځول سوه او د ښار مهم برېښنایي تاسیسات یې له منځه لاړه. د ایراني ژبې سرچینو د انرژۍ جدي بحران او د دې رژیم د هوایي ځواک د ګډوډۍ راپور ورکړی. د نړیوالو څارونکو لخوا په ایفا باندې بریالي برید د اسرایلو د اقتصادي او پوځي ملاتړ لپاره یو ستراتیژیک ګزار بللی. دوهم پړاو تل ابیب په ور کې بېسار انساني او مالی زیانونه. د تهران په وخت د سهار په درو بجو د ایران د توغندیو بریدونو دوهمه څپه د تل ابیب او د هغې جنوبي سیمې لکه بتیام او رحوت په نښه کړی. الجزیرې د اسرایلي سرچینو په حواله ویلي چې بریدونو په بتیام کې اته کسان وژلي او لږ تر لږه 204 تنه ټپیان کړي دي. د تل ابیب دولسم تلویزیونی چینل هم راپور ورکړی چې په سیمه کې شاوخوا 15 کسان ورک دي. په یو بل برید کې د اسرایلي رژیم یو له خورا مشهورو علمي څېړنیزو مرکزونو څخه په رحوت کې د ویزمان ساینس انسټیټیوټ په مستقیم ډول د توغندۍ لخوا په نښه شوی. د دیود احرانو ته نیویورک ټایمز په وینا برید د مرکز د لابراتوار په یو ودانۍ کې د ورلګېدو لامل ګرځېدلی دی. د فرانسې خبری اجانس راپور ورکړی چې په برید کې کارول سوي ځینې توغندۍ د یو نیمو ټنو وزن لرونکي جنگي خولۍ درلودې. یو ایراني سرچینې دا هم وویل چې په بریدونو کې د لوړ چاودیدونکي جنگي خولۍ سره تاکتیکي لارښود سوي. حاج قاسم توغندۍ کارول سوي. د ایران د توغندۍ له برید وروسته په تمرا ښار کې د داخلي ناکرارۍ راپور ورکول سوي چې ممکن دننه د یوې مهمې ټولنیزې پزا نشوي. دریم پړاو د درون برید او د اشغال سوي سیمو باندې ژور نفوذ. د هوا د روښانه کېدو وروسته د ایران د عملیاتو دریم پړاو پیل سو. لسکونه ایراني ځانمرګي درون الوتکې د دفاعي سیستمونو له لارې د اشغال سوي سیمو ته ننوتی. اسرائیلی رسنیو راپور ورکړ چې د ناصرت، بایسان، نیگیف او افولا په سیر سیمو کې د خبرداري سایرنونه ژغېدلي. د رامات ډیوید هوایی اډه او بنګوریون هوایی ډګر شاوخوا هم چاودنی ژغونه اوریدل سوي. راپور ورکول سوي چې ایراني ډرونونه د مهمو پوځو اډو په لور روان دي. د اسلامي انقلاب سپه پاسداران رسمي اعلان کړی چې لا سخت بریدونه په اسرائیلو باندې په لار کې دي. د سپه پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یو رسمي اعلامیه کې ویلي چې د سیونیس رژیم د وروستیو ظلمونو په ځواب کې د جنگي جټ الوتکو د تیلو ډکولو تاسیسات او د انرژي مرکزونه د ګڼ شمېر توغندیو او ډرونونو سره په نښه سوي دي. په اعلامیه کې خبرداري ورکول سوي چې کچيري تیری دوام وکړي راتلونکي عملیات به ډیر سخت او پراخ وي. په ورته وخت کې د سپه پاسداران د فضايي دفاعي سیستم هر تیرشپه د ایران په فضا کې د درو کروس توغندیو، لس ډرونونو او لسکونو اسرایلي پوځي ډرونونو په شنډولو او ویجاړولو کې بریالي سوي دي. دا د نن ورځې سیاسي تفسیر. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د هنداری تحلیلی پروګرام ته غوږ سئ. د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو.
نو ټول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه طبلا خو ګنډای مو تازه هندر خبرونه اوري. د 2015 کال د جون په 14مه سوهنیست رژیم په ایران د برید جنایت ترسره کړ چې له امله یو شمیر نظامی چارواکي، ساینس پوهان او ګڼ شمیر عام خلک ته مرګ ژوبله وختي ده. پر ایران د اسرائیل له خوا برید یوه لویه تېروتنه وه، یو داسې عمل چې وی خودله دوی په خپل اجنډا کې د ټولو پارونکو لارو څخه ستړي شوي دي. د سوهنیست رژیم د سزا په اړه د اسلامي انقلاب رهبر ټلویزیونی پیغام سره سم د ژمنې له مخې ایران سوهنیست رژیم ته ځواب ورکول پیل کړي، او د سیمې کارپوهان په دې باور دي چې ایران به خامخا دا جګړه وګټي. د ایران ګاونډیانو، سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د سوهنیست رژیم له لوري د ایران د اټومي ساینس پوهانو وژنه او پر اټومي تاسیساتو بریدونه غندلي دي، او زیاته کړې ده چې اسرائیل په داسې حال کې د ایران تاسیسات او د هغوی متخصصین چې سولیز اټومي انرژي په برخه کې فعال دي برید وکړ، چې دا رژیم په اټومي وسلو سنبال دي او نړۍ په دې حقیقت خپل سترګې پټوي. لکه څنګه چې امریکایانو د ایران د اقتصادي کمزوري کولو لپاره څوړخیز بندیزونه ولګول، خو دوی ونه توانېدل چې ایران ټولنه سقوط کړي او دغه هیواد د پرمختګ په لاره لا هم روان دی. دغه راز به سوهنیست رژیم هم له سخت برخلیک سره مخامخ شي. ایران له تیرو دوو شپو راهیسې په سوهنیست رژیم د وعده صادق درېم عملیات پیل کړي چې په لړ کې د یاد رژیم د ګڼ شمېر مهمو سیمو د ویجاړېدو لامل شوي، او یوازې د تېرې شپې برید کې نږدې 280 سوهنیستانو ته د مرګ ژوبلي خبرونه ورکول شوي دي. د ایران د بریدونو له امله ویل کېږي د سوهنیست رژیم لومړي وزیر د دغه هیواد څخه وتلی، او د کابینې او نورو لوړپوړي کسان یې له کورنیو سره یو ځای زیرزمینیو ته ښکته شوي دي. ځینې لوړپوړي سوهنیستانو د ایران برید بې ساری بللی، ویلي دي چې په لومړي ځل دغه رژیم له دغه ډول برید سره مخامخ کېږي، خو سوال دا دی چې دغه جګړه به تر کومې دوام وکړي. ایران د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول مسلمانو هیوادونو ته دغه حالات کې څه پکار دي؟ په همدې خاده تهران رادیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې بحث کوو، خو مخکې تر دې چې بحث ورشو یو لنډه دملرو. د تهران رادیو درنو اوردونکو، یو ځل بیا هم خره غلاست تاسو هندار خبرونه اوري چې د سوهنیست رژیم جنایت او د ایران ځوابیه برید ته مزنګړی کړي. بس کې را سره د پوهنتون استاد حقلی عبدالناصر شفیق او لیکوال او ژورنالیست حقلی باز محمد شینواره ملمنه دي. خپل دواړو ملمنو او تاسو ټول ته خره غلاست وایم، ستړي مشي. استاد شفیق، بس بل تاسو څخه پیل کړو. اسرائیل خو پر ایران د برید جنایت او بیرته د ایران ځوابیه برید ته په کوم نظر ګوري، او په دغه حالاتو کې د سیمې په خاص ډول مسلمانو هیوادونو ته څه پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران باندې د سوهنیستی رژیم برید دا لومړی ځل نه ده. لدین مخکې هم د سوریې په خاوره دمشق کې د ایران ډیپلوماټیک مقام د اسرائیل لخوا نه پنخ شو، هغه نه مندګي الته ویجاړ شو، او داغه ترڅنګ د ایران په کور دننه د ایران ملمانه د شهید اسماعیل هنیه او ملګرو پنخه کول دا هم په ایران باندې بریدو. د دې په نتیجه کې بیا تازه او بی عمل ک تر سره شو، نو هغه باندې بسنه ونه شو، او اسرائیل لدی روسه چې په دې پوه شو چې د حماس ځواک نشو بکولې، او هغه جګړه چې دوی د اکتوبر د ومه ل یړغل نه روسته په ډیر وحشت باندې د غزې د مسلمان اولس د نسل وژنې په توګه باندې روانه کړي، او په اخره کې د ولګي د لارې نه د غزې د نسل وژنې پروسې ته دوام ورکولو، او په نتیجه کې نه ودا چې د اسلامي هیوادونو مسلمان وګړو د تونس المغرب او د موریتانیا د وګړو په شمول د لیبیا نه مصر تراله تر څو هغه محاصره ماته کړي چې د غزي د مسلمان او زلس د نسل وژنې په مخه باندې ترسره کیږي او حتی تر دې پورې چې د ایټالیانو او د غربي هیوادونو مدني فعالانو ډلې په اوبو کې را روان شو اسرائیل هم ونیول. نو د دې ترڅنګ امریکا هم غوښته چې د ایران د هیواد د مجبورولو لپاره داسې یو برید ترسره شي. دا برید ترسره شو خو زه په دې باور یم چې دا برید د خپل نوعیت له مخې جلا برید دی او دا د یو تمام عیاري جګړې د پیل اراده ده چې دا بیا یوازې په ایران او په سوریستي رژیم جګړه باندې پای ته نه رسیږي بلکې د می ټول هغه هیوادونه چې د امریکا مخی پالي او امریکایي اډي التشتون لري او امریکا په دې برید کې د شریک پتوګا او بلکې د اشاره ورکوونکي پتوګا باندې د دې برید تر شا ولاړ ده نو هغه اهداف به هم پنه کوي. نو زه په دې باور يم چې دا یو داسې عمل و چې د ټولو نړیوالو نورمونو او د جګړې د آدابو خلاف او د یو آزاد خاوري باندې يرغلو او د دې په نتیجه کې چې ایران کوم جواب وکړ دا جواب د اغوی حق دی او کلی شي د تنور هم دوام ورکی چې دوام به پسیمه کې نارامي نور هم زیاته کی او تر دې امکان لري چې د سیمې نور هیوادونه چې د امریکا سره ګډه ستراتیژیکي موخه پالي هغه هم نور د برید لاندې راشي.
ډیره زیاته مننه استاد شفیق چې جواب مورا کړ. هغه له بازم شنوار صاحب تاسو اوسنوي حالات ته په کوم نظر ګوره په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتې دوه خطر د مخنیوي په موخه مسلمانو د سیمې هیوادونو ته څه پکار دي؟
اسرائیل د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف د ایران خپلواکي وګواښله او پر ایران مستقیم برید وکړ او د ایران په حق کې اعتراض وکړ او د ټولو نړیوالو او اکثرو نږدې همسایه او د سیمې هیوادونو د کار غندل او اسرائیل وغوښته چې دغه ډول چلند نور ودرې په سیمه کې د تشنج د زیاتوالي مخه نور ونیسي او هغه کړکیچونه چې د اسرائیل لخوا رامنځته شوي دي باید نور پای ومومي او سیمه بې ثباته نه کړه. او برعکس د ایران لخوا پر اسرائیل باندې چې کوم بریدونه شوي دي د دوی د ځان دفاع وښودلې ده د خپلو ازادۍ او خاورې او ترڅنګ د خپلو وګړو پر وړاندې مشروع حق ګڼل چې په دفاعي ځواب سره د اسرائیل د نورو بریدونو مخه ونیسي او اسرائیل وننګي او بلاخره هغه چپه چې پر ایران شروع کړی ده د هوایي بریدونو
ډیره زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست هغلی باز محمد شینوار دوستانو د خپرونې پرې برخه کې ورزوی ویلنډې تمې ته بیرته راګرځو. نو یو ځل بیا هم خرغلاست صحیح در خبرونه اوري باسته دوام ورکو. استاد عبدالنصر شفیق په غزه کې اسرائیلو زیات بریدونه وکړل، فکر کوي چې اسرائیلو ته د ایران له خوا مناسب جواب ورنکړل شي، ستاسو په نظر دغه رژیم به راتلونکي کې څه وکړي او د مخنیوي لپاره له اوسه څه پکار دي؟
د دوهمه پښتنې په جواب کې باید وایم چې اسرائیل چې کله د اکتوبر د ومی نیټی نه پیل شوی جګړه کې دغه د شپږسوه شپاړس یا اوولس ورځې تیرې شوې او د غزې په مسلمان ولسې داسې جګړه ساتلې چې نسل وژنه خو یې آخري پړاو ته رسولې بلکې د ولګې د لارې نه د یو ملت وژنه چې دا د بشریت په تاریخ کې یو نوی عمل دی او موږ په یو ویشتمه پیړۍ کې قرار لرو. نو له دې نه وروسته د ایران په خاوره برید او هغې ته که اسلامي اولسونه د غزې د مسلمان ولس د غوښتنې په جواب کې خپل مسؤلیت ادا نه کړ، نو د دې معنی دا ده چې د غزې نه د فارغېدو وروسته لکه چې ایران د ګواښ لاندې ونیول شو، همدارنګه د سیمې نور هغه هیوادونه چې هغه د اسرائیلو د لوی اسرائیل د خوب برخه ده لکه اردن، سوریه، عراق او حتی د سعودي عربستان جنوبي سیمې او د مصر د سینا ټاپو وزمه پورې دغه برخې، نو هغوی هم د ګواښ لاندې دي. او اسرائیل د خپل طبیعت او د خپل فطرت لمخې چې هیڅ ډول مواسی کو وادو تجمن نه دی، دروغجن قوم دی، بزدلان دی، او دا جګړه هم د بزدلۍ له امله د انسان وژنې او د نسل وژنې تر بریده باندې وړي، نو د اسلمانو د مسلمانو هیوادونو مسؤلیت دی چې د دې جګړې ژر تر ژره ودرېدو کې او د غزې د مسلمان ولس نه په ننګه او ملاتړ کې او همدارنګه د فلسطین سین د خاورې د خپلواکۍ او د یو خپلواکۍ واتر منځ کې دو په لوري خپل رسالت ادا کړي. او په عین وخت کې د وسنی زماني مقطع کې چې ایران د اسرائیل د برید تر شا د ایران په خاور د اسرائیل د برید تر شا د امریکا لاس شتون لري او بلکې د امریکا په اشاره تر سره شوی، نو مسلمان ولسونه او مسلمان هیوادونه هم دینی او هم اخلاقي وجیبه لري چې باید د ایران سره ملاتړ وکړي او د خپل نظامی او سیاسي فشارونو د لارې نه اسرائیل او امریکا دواړه دې ته مجبور کړي چې د فلسطین د مسلمان ولس د ازادۍ حق او د خپلواکۍ واد او پر رسمیت پیژندنې پروسه تکمیل شي او اسرائیل خپل هغه منطقي انجام نور وویني چې د ظلم او د استبداد اویا کلونو د میچنه ګرځولو دې پړاو ته راورسېدل چې انسان وژنه او نسل وژنه کوي. کچېری اسلامي هیوادونه د تاریخ په دې حساس پړاو کې خپل مسؤلیت درنه کړي، نو د هغه درې غویانو چې د سپین تور او برګ وای کیسه یو تاریخي مثال دی، هغه پیل شوی دی، بیا به د سپین غوی د مرګ ورځ په هماغه ورځ پیل شوي اوسي چې تور غوی له منځه ځي او برګ او سپین فکر کې جذبه پاتې کیږم. عربي هیوادونه که په دې فکر کې اوسي چې که ایران وځپل شي دوی به پاتې کیږي په عزت سره، نو ټول هغه هیوادونه چې د اسرائیلو لخوا نه ورته ګواښ متوجه دي د دوی په ژمنو باندې باور د مسلمان د شان سره نه کوي او مسلمان هیڅ کلم دی وی سوړي نه دوه ځلې نه چیچل کیږي او څو ځلې اسرائیلو ژمنې ماتې کړي دي او د فلسطین مسلمان اولس چې کوم ناسور سره مخ کړي د دې د جواب په توګه باید په دغه زماني مخته کې د اسرائیل خلاف ټول هیوادونه یو په اغه چوکاټه جمع شي چې اغه اسلامي رول ولیده بل د ویخ او بیدار انساني زمير په چوکاټ را جمع شي لکه څنګه چې د اروپانا د تونس د هیواد نپیل او د مصر هیواد پورې مختلف پرګنی راغلي او د معاصري د ماتولو هوډ لري او یا د امدارنګي د ایتالیانا د مدني فعالانو مجموعه په بو کې اسرائیل ونوله، نو اسرائیل چې کله بشري حقوق ته ژمن ندي اس کله مسلمانو هیوادونو سره داغوي د سولې او د آرامۍ ژوند انې د عقل نه خلاف خبره ده، نو په کار ده چې مسؤلیتونه په خپل وخت کې ادا کړي.
د پوهنتون استاد هغلی عبدالنصر شفیق بس کې لګړون کولو او زموږ پښتنې د ځواب کولو له امله مو نړۍ مننه. شنوار صاحب، په غزه کې اسرائیل جات پرتونه وکړل، تاسو هم دغه پښتنه کومه که اسرائیل ته دا ځل مناسب ځواب ورنکړل شي، ستاسو په نظر دغه رژیم به پراتونکو کې څه وکړي او د مخنیوي لپاره ټولو ته څه پکار دي؟
د اسرائیل لخوا تقریبا لتیری و نیم کال راهیسې پر بې ګناه وګړو پر غزه پر بیلا سپخو خلکو باندې زمکنی او هوایی بریدونه د دې لامل شو چې اسرائیل نورو هیوادونو پر وړاندې له تیری او ډک چلند وکړه او نړیوالو او دغه ډول د ملګرو ملتونو لخوا پر اسرائیل د جدي غږ نه کېدو اسرائیل جرأتمن کړي چې پر دغه سی یو مستقل هیواد چې ایران اسلامی جمهوریت پر هغوی باندې د برید دغه ونکړه په ډاډه نشي. نو که د ایران لخوا هم داسې ځوابي بریدونه نه وای ترسره شوي، نو اسرائیل نور هم جرأت اخیسته او د ایران تر څنګ یې په منطقه کې نوره بې ثباتي زیاتوله او د ایران سیبی خامخا ضرور بل هیواد تر برید لاندې نیوای او په ټوله کې به منطقه نور هم بې ثباته شوې وای. نو نړیوالې ټولنې ته په خاص توګه ملګرو ملتونو نه شورا ته او دغه ډول اسلامي هیوادونو ته د اسلامي همکاري او سازمان ته پکار دی چې د سیهونیستي رژیم پر وړاندې د یوه واحد دریس په رامنځته کېدو کې د دوی د لاسونو چې په وینو باندې سره دي او لا د جنګ لا بیګری کوي او جنګ کې وردخیل دي او بېګنا او بې سلاح خلک وژني د هغوی لاسونه ونیسي او دغه ډول بریدونو په ټوله کې مخنیوی وشي تو سیمه او نړۍ له داسې یو بحراني حالت راوځي چې نور د کډوالۍ ځای هم نه لري، بیکاري هم کې اوج ته رسېدلې، دغه ډول بې ثباتي او ناامني به نور هغسې چې د خلکو ژوند بلا وګواښي.
ډېره زیاته مننه هغلی باز محمد شینواره چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو لخپل دواړو میلمنو ستاسو ملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم په الله مسپارم. رممل
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
په تیری اونۍ کې د ایران د بدلونونو او ورنیز پروګرام سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله ده تر پیرا سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اردوونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی د ټلویزیونی پیغام نه لارې د ایران ولسته په خطاب کې ټینګار وکړ خبیث او خائن سیهونیستي رژیم یې وستره تیروتنه وکړه چې پایلې به دا رژیم تباه کړي. ستر ملت دې مطمئن اوسي چې وسلوال ځواکونه به د دوی په ملاتړ سره پیاوړې جوابي حمله وکړي او دغه رژیم به له دې شرارت څخه بچ پاتې نشي. د ایران د اسلامي انقلاب مشر د شهیدانو عامو وګړو شهادت ته په اشاره سره وویل ایرانی ملت به د خپلو شهیدانو د وینو او د هیواد د فضایي تجاوز هیران نکړي. دوی زیاته کړه ټول مسؤلین سیاسي ډلې او د مینات پرګانې په یو غږ سره د سیهونیست رژیم پر ضد د قانوني اقدام غوښتنه لري. انشاءالله په جدي اقداماتو سره به دغه رژیم ژوند تریخ کړي او هیڅ نرمښت به ورسره ونه شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د اسلامي شورا له مشر او استادو سره په کتنې کې وویل د نړۍ پارلمانونه که څه هم حقوقي وزن لري خو حقیقي ارزښت یې په اهدافو لوري او دریزونو سره دی. او له دې پلوه د ایران اسلامي شورا یعنی پارلمان بې ساري ارزښت لري. حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی روښانه کړه چې پارلمان باید د دین پر بنسټ د پاکو او عادلو کسانو نه جوړ وي. د مظلوم ملاتړ دی، د زورورو په وړاندې دی ولاړ وي او لا ظالمانو لکه د غزې قاتلینو سره مرسته نه کوي. دغه ډول پارلمان له نورو سره د اسمان او ځمکې توپیر لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه راز وویل ملت، حکومت او سیاسي نظام باید یو آواز ولري او هر ډول سلیقوي یا سیاسي شخړه به تاوان ورسوي.
خواگو ردون کو د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر مسعود پزیشکیان وی د سهونیستی رژیم جنایت به ایران قوی قانونی هوشیار جواب ورکړي. ملت نن یووالی باور او همدردی ته زیات ضرورت لري. ولسمشر زیاده کړه دا تجاوز چې د ښځو ماشومانو عام وګړو نظامی قومندانانو او اټومي ساینسپوهانو شهادت یې رامنځته کړ یو وحشیانه اقدام دی چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف دی. دا د اسرائیلي رژیم ټروریستي ماهیت ثابتوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امنیه شورا ته بیړنۍ لیک استولی د اسرائیلي بریدونو اټومي تاسیساتو نظامي شخصیتونو ټیرور په غندلو سره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په دغه لیکې راغلي د اسرائیلي رژیم د امریکا په ملاتړ له مخکې پلان شوي غیر قانوني او پوځي بریدونه کړي دي چې د ملګرو ملتونو منشور او نړیوال قانون تر خپلو لاندې کوي.
خوږو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت ملي امنیت عالی شورا د منشي دفتر په اعلامیه کې خبرداری ورکړ کا چیرې بیا کوم تیری وشي نو د سیونیستي رژیم پټ اټومي تاسیسات به ټارګټ کړي. په خبرتیا کې ویل شوي دي د مجاهدینو لخوا دقیقو معلوماتي عملیاتو وروسته هدفونه مشخص شوي او که سیونیستي رژیم حمله وکړي ورته به غاښ ماتوونکي جواب ورکړي. همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزارت د سیونیستي رژیم د سندونو په باب په اعلامیه خبره کړې ده او ویلي دي دغه سندونه به د ایران وسلوالو ځواکونو لپاره کارول کیږي او یو شمېر یې له دوستو هیوادونو یا سیونیستي ضد ارګانونو سره هم شریکېدلی شي. دغه سندونه د اټومي وسلو پټو پروګرامونو، امریکایي او اروپایي اړیکو او نورو برخو په اړه مهم معلومات لري.
د سهونیست رژیم د وروستي برید په غبرګون کې چې پوځي اټومي او ملکي اهداف یې ویشتلي دي، د ایران د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک استولی دی او دا برید د جګړې اعلان بللی. هغه زیاته کړه د اسرائیلو دا برید د نړیوالو قوانینو او ژمنو او د جنیوا کنوینشنونو خلاف ورزی یو ښکاره جنایت دی او د حکومتي ټروریزم یو څرګند مثال هم دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ایران د ایمی استازي رضا نجفی د اژانس په وکمن غونډې کې ویل داسې وخت کې چې ځینې هیوادونه د ایران د فشار لپاره پریکړه لیکونه تصویبوي، اسرائیلي رژیم په نظامی برید لاس پورې کړی دی. امریکا له دې بریده خبره وه. نجفی زیاته کړه چې اټومي تاسیسات په ځانګړي ډول نتنز هدف ګرځول شوی دی چې دا د نړیوالې سولې امنیت ته جدي خطر دی او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس حیثیت ته ضرر رسوي. د زیاته کړه چې هم مهاله هدفمند ټیرورونه د تهران پستوګنځینو کې ترسره شوي دي چې په کې هم خلک هم وژل شوي دي او دا د حکومتي ټیروریزم څرګندې بېلګې دي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا ټینګار کړ چې د ایران امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو دوام هیڅ کله منطقي توجیه نه لري. عراقچی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول کایا کلا سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران په حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د سهونیست رژیم تیری په کلکه وغندل. په ځانګړي ډول په اټومي تاسیسات او ملکي سیمو بریدونه چې لامل یې یو شمېر پوځیان، پوهنتوني استادان، ښځې، ماشومان او ساینسپوهان شهیدان شوي دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر دې تیریو سره جدي اوازې غبرګون وښيي او دا جنایت وغندي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سرګندونو ته په اشاره سره وویل چې د سهونیست رژیم دا د دښمنه کړنې د واشنگټن د مستقیم ملاتړ پایله ده. هغه ټینګار وکړ چې د سهونیست رژیم د جنایتونو د دوام په شرایطو کې د غیر مستقیمو خبرو اترو دوام هیڅ ډول منطق نه لري. عراقچی دغه راز وویل چې د ایران دولت او ملت له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د سولې او قانون د حاکمیت ادعا لري جدي هیله لري چې دا جنایتونه وغندي او پر سهونیست رژیم فشار واچوي تر څو له تجاوز او د نړیوالو قوانینو له سرغړونې لاس واخلي. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا زیاته کړه د سوله ییزو هستوي تاسیساتو پر ضد برید د نړیوالو قوانینو له مخې یو بشپړه نه قانون او ممنوع عمل دی. نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې سهونیست رژیم د خطرناک او بې سابقې سرغړونې له کبله ځواب ویونکي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بکی هم د 1400 شم هجری کمریز کال د غبرګولی د میاشتې د 15مه نیټې یعنی د جولای د جون د میاشتې په 15مه نیټه لپاره په مسقط کې پلان شوی غیر مستقیم خبر اتر پړول وسنۍ تمرکز بیا د دښمن د تیرې پر وړاندې ودرېدل وی.
دوستانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل باقایی هم د 1404م لمریز کال د غبرګولی د 15مې نیټې لپاره په مسقط کې پلان شویو غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه وویل اوسنی تمرکز باید د دښمن د تیریو په وړاندې ودرېدل شي. ښاغلی باقایی وویل د سولې او ډیپلوماسۍ دښمنانو د ایران پر ملت یوه ناعادلانه جګړه تپلې ده. د امریکا که څه هم د خبرو او ډیپلوماسۍ ادعا کوي خو د سیونیستي رژیم په تیریو کې له هغې ډلې د ایران پر سوله ایزو اټومي تاسیساتو برید کې مستقیمه ونډه لري. نو څرګنده ده چې په داسې شرایطو کې او تر هغه چې دا تیری دوام ولري له هغه لوري سره چې اصلي تیریګر ملاتړې کوي مذاکرات هیڅ معنا نه لري. د ایران اسلامی جمهوریت له ګڼو دلیلونو له مخې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات درولی دي. په دغو دلیلونو کې د سیونیستي رژیم دوامداره وحشي ډوله بریدونه پر ولس پوځي قومندانانو او پر اټومي تاسیساتو باندې د دوی دغه یرغلونه دي. دغه بریدونه د امریکا په مستقیم ملاتړ سره ترسره کیږي چې دا وضعیت د مذاکراتو دوام غیر منطقي کوي. همدارز د امریکا ضد و نقیض چلندونه لکه د نویو بندیزونو لګول او د امریکایي چارواکو دښمنانه څرګندونې د ایران باور پر امریکا کمزوری کړی دی. له یو پلوه امریکا د خبرو اترو غوښتنه کوي او له بل پلوه بندیزونه زیاتوي او د ایران د یورانیمو بډایول او د بشپړ درولو غوښتنه کوي چې دا د تهران له نظره د منلو وړ خبره نه ده. سیونیستي رژیم په ځانګړي ډول د دغه واشي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په مشرۍ په واشنگټن کې فعالانه د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو پر ضد لابي جوړ کړې ده او له امریکا یې غوښتي چې د ایران په وړاندې خپل دریځونه نور هم سخت کړي. بله جدي موضوع د ایران له لورې پر خپل روا حق د سولیز اټومي انرژي کارولو باندې ټینګار دی. حال دا چې امریکا د نړیوالو قوانینو او د نړیوالو اټومي انرژي د اژانس د اصولو خلاف د دغه برنامې د بشپړ درولو غوښتنه لري. دا تهران چارواکي د سیاسي امنیتي او ډیپلوماټیکو دلیلونو پر اساس له امریکا سره خبرې اترې درولې دي. له دغو دلایلو څخه یو هم د سیونیستي رژیم په ملاتړ کې د امریکا څرګند دریز او د پخوانیو ژمنو نه پوره کول دي. د ایران اړوند مسؤولانو ټینګار کړی چې تر هغه چې د رغند خبرو اترو شرایط برابر نشي د خبرو اترو میز ته نه ګرځي. یوه بله مهمه نقطه دا ده چې امریکا تل په جنایتونو او جنګي تګلارو کې د سیونیستي واشي رژیم اصلي شریک هیواد پاتې شوی دی. ایران د واشنگټن د تبلیغاتي جګړې په وړاندې دریږي او پر خپل روا حقوقو او غوښتنو کلک ولاړ دی.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
تلپاتی وجمه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی ومنی. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.
تهران نخوسم ایرانی